نن او وزیا
نن او وزیا
د نن اواز د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیله چې موږ همیشه نه هیله ده د نن اواز د خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو او په سیمه د سیمې او نړۍ رپورټونه هم واوري قربانم زه نه شباش نه په فایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال په پام کې دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي سره وګوري او په افغانستان کې له وروستۍ مرګونی زلزلې وروسته به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د آزادولو پر مسلې بحث وکړي. واشنگتن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر بنسټ یې آزادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګېږي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې پر دې مسله ډېر ژور غور کوي، خو د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا یو غړي ویلي چې نهایي موافقې ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یوه پلاوي په مشرۍ چې په ترکیب کې د مالیې او د افغانستان بانک چارواکي شامل دي، له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته ورسېد. په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا نن د دیني علماو رابلل شوې لویه غونډه پیل شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا غونډه د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا پیل شوې. ویل کېږي چې د دیني علماو د دغې لویې غونډې مشري د مولوي حبیب الله حقانی په نوم دیني عالم کوي. د طالبانو حکومت له خوا د دیني علماو رابلل شوې غونډه په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، بلکه د ویناوالو د خبرو ځینې برخې د طالبانو حکومت د وایاندویانو لخوا پر ټویټر پاڼو خپرېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګرانډې د افغانستان اوسنی وضعیت ستونزمن بلي. ګرانډې له ازادۍ راډیو ازادي اروپا سره په دې اړه په مرکه کې ویلي وضعیت خورا ستونزمن دی. دی وایي فکر کوي چې هغه سترې بشري پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوي د اوس وخت لپاره ناورین محدود کړي. ګرانډې زیاته کړې چې ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې تګلارې په تیره بیا د ښځو او لږکیو په اړه بدلې کړي. ده وویل مهمه دا ده چې له طالبانو سره ډیالوګ دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د مرستندویه موسسو په وینا وروستۍ زلزلې به په ځانګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنی ناورین لا پراخه کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازی تامس نیکلسن وایي پر ملکیانو د برید په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه یې څېړنه وشي. د زیاته کړه تل په کار ده چې په دې برخه کې د معلوماتو د سموالي یا ناسموالي په اړه څېړنې وشي، که څه هم طالبانو په سریپول، پنشیر او بغلان ولایتونو کې د وژنو او بد چلند په اړه ادعاوې رد کړي. خو د اروپایي اتحادیې استازي ویلي چې دا ډول ادعاوې د اندېښنې وړ دي. د پرون په دې اړه ازادۍ راډیو ته په مرکه کې ویلي د بشري حقونو له اړخه د دې ډول احتمالي جنایتونو د څرنګوالي په اړه هر راز معلومات، تلفات او پر ملکیانو بریدونه د ډېرې اندېښنې وړ دي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون له افغانستان سره په پوله کې په یوې پېښې کې د هغوی یو سرتېری وژل شوی. دا پېښه د ایران په جنوب ختیځ کې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې اړه وویل دغه ناوړه پېښه چې د ایران د اسلامي جمهوریت یو سرحدي عسکر پکې وژل شوی د مسؤولو بنسټونو له لوري تر څېړنې لاندې ده. ملګری ملتونه وایي د سوریې په الهول کیمپ کې د ښځو په شمول تر سلو ډېر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کسان په تیرو 13 میاشتو کې په دغه کیمپ کې چې د داعش پخواني جنګي کسان او د هغو د کورنیو غړي پکې ساتل کېږي وژل شوي. په دغه کیمپ کې اکثره ډېره کسان بهرنیان دي. وروسته له هغه چې سوریې د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک او دونیسک جمهوریتونو خپلواکي په رسمیت وپېژندله، کیپ له دمشق سره ډیپلوماتیکو اړیکو د بندېدو اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یوه ویډیویي پیغام کې چې د هغه د ټیلیګرام په پاڼه خپور شوی ویلي، له دې وروسته به د اوکراین او سوریه ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نه وي او پر سوریه به د بندیزونو فشارونه له پخوا څخه ډیر شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري په 21مه نیټه پر اوکراین له نظامي برید درې ورځې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. دا سیمې د روسیې له ملاتړ څخه د برخامونو بیلتون غوښتونکو لخوا اداره کیږي. د اوکراین دفاع وزارت اعلان وکړه چې له روسیې سره 144 خسیران تبادله کړي، چې د هغو په منځ کې د ماریوپول د ازوب سټیل فابریکې دفاع کوونکي هم شامل دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ده. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت په بلنه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه نن پیل شوه. دې غونډه ته د طالبانو یو شمیر چارواکو وینا وکړي. محمد یعقوب مجاهد د غونډې ګډونوالو نه وغوښتل چې هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دي په هغې په اړه حکومت ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې و چې د غونډې ځی سره نږدې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت په بلنه شاوخوا درې نیم زره دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې پیل شوه. د بخسر اژانس د راپور له مخې دا غونډه د مولوي حبیب الله حقانی په مشرۍ جوړه او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا پرانیستل شوه. ملا محمد حسن اخوند ویل چې اسلامي نظام په حاکمیت سره ټول هغه کسان چې مخکې د طالبانو سره په جګړه بوخت وو وبخل شو، خو اوس هم هغه کسان آرام نه دي ناست. ملا حسن اخوند ویل چې د علماو قومي مشرانو سولته چې د خپل نظام ملاتړ وکړي. د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غربي وروسته غونډې ته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د غونډې برخوالو وغوښتل چې حکومت ته داسې مشورې ورکړي چې هغه ستونزې چې د طالبانو حکومت ورسره لاس او ګریوان دي ورته د حل لار وموندل شي.
تاسو هم په دې باندې سر خلاص وي او په دې پوهاست او بیا هم مشتدا مشوره نه راکوي، نو دا مجلس شاهد دی چې هم په دنیا کې مسؤلیت ستاسو وي او هم به بیا په آخرت کې ستاسو څخه پوښتنه کیږي. موږ دا وعده درکوو چې تاسو به موږ ته کومه مشوره راکوي و دې نظام ته کومه مشوره راکوي هغه به زموږ پر سر سترګو قبوله او راته منظوري. که چیرې داسې وي چې په خارجي سطحه د نړۍ سره زموږ مشکلات دي، تاسو یې ویني چې یو کال پوره کېدونکی دي، نه اسلامي هیواد، نه کفري هیواد، نه لیرې هیوادونه، نه نږدې هیوادونه دا نظام په رسمیت پیژني. تاسو به موږ ته هغه مشورې چې د شریعت په چوکاټ کې وي، یو ګام د شریعت څخه وتل و موږ ته منظور نه دي. د شریعت په چوکاټ کې و موږ ته هغه رهنمایي وکړي چې پر بنیاد یې موږ وکولای شو چې خپل سیاسي طرف ته او خپل بهرنی پالیسی ته رشد ورکو او پر مخ یې یوسو. او ستاسو د مشورو په رڼا کې انشاءالله امید لرو چې موږ به د دنیا سره داسې یو تعامل ته رسیږو چې هم به مو دین خوندي وي، هم به مو ملي ګټې خوندي وي او هم به یو پرمختګ ولرو.
دا غونډه د بندو دروازو شاته جوړه شوې وه. اب خبر اعلان ته په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوې. د ورځې په وروستیو کې د نننۍ غونډې د جریان په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ذبیح الله مجاهد وویل چې غونډه د دینی عالمانو په غوښتنه بلل شوې وه او د غونډې اجنډا هم د غونډې برخوالو لخوا ترتیب شوې وه. هغه په دې غونډه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د ګډون احتمال رد نه کړ.
کان لري چې ګډون وکړي خو تر اوسه موږ راتو ګډون نه درلود. دا به وروسته انتظار شو بیا به په راتلونکي کانفرنسو کې معلومات ورکړو.
ذبیح الله مجاهد ویل چې په دې ذری ورځنی وندو کې به د عمومي وینا او سربیره په مختلفو کمیټو کې د ګډونوالو نظری سره شریک شي او بیا په درې ورځ د غونډې د برخوالو نظریات په یو پریکړه کې راټول شي. د غونډې ته د هرات ولایت څخه یو دیني عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری ویل چې د غونډې برخوال دي په ګډه پریکړه وکړي چې هغوی چې د اوسني نظام په وړاندې وسله لري باید سره ووهل شي. مولوی انصاری ویل باید د افغانستان د علماو سرتاسري غونډه دې پیل او دې پیتوا ته ټول خپل آواز اوچت کړي. څوک چې زموږ د اسلامي حکومت په وړاندې ودرېږي باید سره ووهل شي. ذبیح الله مجید د مولوی انصاری دا څرګندونې د هغه شخصي نظر وبله. د بامیانو د ولایت د دې غونډې یو ګډونوال دینی عالم سید نصرالله وازی د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د شپږم ټولګي څخه د بورته انجینو ټولګي دي پرانیزي. د غونډې پر مهال د لوی جرګې خیمې سره نږدې د ډزو آوازونه واورېدل شول چې د امنیتي چارواکو د وینا له مخې د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځای وړاندې پر یو مشکوک ځای باندې ډزې وشوې. ذبیح الله مجید د دې امنیتي ستونزې په اړه وویل چې ستونزه د خوشحال خان په مینه کې له وړاندې د امنیتي ارګانونو تر څارنې لاندې وه.
دې مورد باندې باید دومره ووایي چې نه کوم انفجار شی نه دی سوی یو ځای غونډې نه ډېر لرې خوشحال خان سیمه کې یو ځای مشکوک و. زموږ امنیتي ځواکونه هلته وظیفه درلوده چې هغه امنیت د ساحې بشپړ وساتي. په یو ځای باندې مشکوک شول هلته د تلاشۍ هڅه وشوه چې ورغله له هغې نه لاسي بام وغورځول شو. بیا نو هغه ته نظامي ځواکونه ورسېدل هر څه یې هلته ونیول څه ځینې مواد هم و یو تن هم پکې و چې غوښتل یې بام یې وغورځول لاسي. لویه پېښه نه ده سوې هغه په خوشحال خان سیمه کې وړه پېښه او مخکې له تعقیب لاندې وه. امنیتي ځواکونو هغه کور کړې ده کومه لویه پېښه نه ده راغلې. مست
د علماو قومي مشرانو په دې غونډه کې د ولایتونو ولسوالیو څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو د ګډون سربېره د پاکستان او ایران څخه هم شاوخانوي تنه د افغان مهاجرینو استازي پکې برخه لري. پر افغانستان باندې طالبانو وخت در رسیدو څخه څه باندې لس میاشتو وروسته د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره غونډه ده چې په سیاسي مسلو خبرې کوي او د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمېنه د حکې د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په افغانستان کې له روسي مرګونه زلزلې وروسته د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې د آزادولو د خونځیو په آزادېدو او اقتصادي ثبات خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد الله ارچوال په رپورټ کې.
اټکل دار چې امریکا د دغه هیواد د ځانګړي استازي توماس ویست او د طالبانو د باندنوي چارو د وزیر امیر خان متقی ترمنس په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پیسو د یوې برخې د آزادې دوه پاړه پریکړه وکړي. خوشنن کې وایي چې دغه پیسې باید د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره وکارول شي. د افغانستان بانک چارواکي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه پاړه پرمختګ ته هیله مندي. د افغانستان بانک د عالی شورا یو غړی شاه محمد مهرابي وایي خبرې اترې روانې دي، موږ تمه کوو چې د بحثونو په پایله کې به یوې نهایي موافقې ته ورسیږو. په دې اړه چې د افغانستان کنګل شوي شتمني په څه ډول د افغانستان مرکزي بانک ته ولېږدول شي تر اوسه د پیسو د لېږد یو میکانیزم جزئیات نه دي نهایي شوي. دا کار په یوه شپه کې ناممکن دی چې وشي، بلکې یو څه وخت به ونیسي. شنون کې وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات لپاره باید دغه پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي.
تلشی نه دا چې دغه پیسې په بشری برخو یا په نورو ساحو کې مصرف شي، ځکه له دې سره د افغانۍ ارزش له منځه ځي او موږ هغه د اقتصاد او د افغانۍ پولي واحد د ثبات لپاره چې کوم ذخیره لرو هغه له منځه ځي. نو هیله دا ده چې امریکایان یې آزاد کړي، اما تر څنګ باید د دې ساتنه او محافظت وکړي، نه دا چې طالبانو ته وسپاري.
له دې وړاندې د امریکا حکومت د افغانستان د کنګل شویو پیسو د یوې برخې د آزادې دوه پاړه اشاره ورکړې وي. تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ وایاندې کارین جان ویلي وو هڅې تیزې شوې چې د کنګل شوې شتمنۍ پیسې ولېږدول شي. موږ په دې جدي کار کوو تر څو یو شمېر پېچلې مسلې حل کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې د دغه پیسو ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته. تمه کیږي چې توماس ویست او متقی به په افغانستان کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه هم بحثونه وکړي. خوشنون کې وایي چې د افغانستان په تړاو یوازې د نجونو ښوونه او روزنه بسنه نه کوي او امریکا باید له دې زیات څه وکړي.
هغه په هغه نظام باندې او د نظام په ډول باندې باید په طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د ولس د ارادې نه راپورته شوی مسئول منتخب جمهوری حکومت چې هم خپل منځونو کې او هم لنړی سره په سول کې ژوند وکړي په طالبانو او باندې طالبانو او نورو ډلو باندې فشار راوړي.
امریکا لا تر اوسه هم طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او تل یې ټینګار کړی چې د طالبانو سره یاړي کې د نورو اندېښنو بر علاوه د ښځو سره په چلن کې پر بهتری ولاړی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د خوست د رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. کاته هم د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د تیریونی د زلزلې له قربانیانو سره د نړیوالو مرستو یو شمیر هیوادونو د ولس او یو شمیر کورنوي خیریه ټولنو لخوا مرستې شوي او د غلړې لا هم دوام لري، خو بیا هم د مرستې کافي نه دي او د زلزلې قربانیانو ته ل نړیواله ټولنه نه غواړي چې د نور مرستې هم له دوی سره وشي. د دې موضوع تفصیل د مومن وایدی په رپورت کې اوري.
د خوست د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د سپیرې په ولسوالۍ کې د تیرې هفتې په زلزله کې پک ډیر کسان مړه، 1300 زخمیان او 1500 کورونه ړنګ شوي دي. د زلزلې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا او خوست ولایتونو په لرې پرتو غرنیو سیمو کې د بېوزلو کلیوالو خټین کورونه ونړول او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې په دواړو ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونا ړنګ شوي دي. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې 100 تنه وژل شوي، خو خبرداري ورکړل شوی چې دغه شمیره ښایي لوړه شي. د خوست ولایت د میرسپر په کلي کې د زلزلې قربانیان په خیمو کې ژوند کوي.
ذکرین اوس څنګه نړیدل دي، دا خلک ډېر په مشکل کې دي. موږ دا غوښتنه لرو چې موږ د څه غاوکو انتظامات زکه چې مشو په ګر کې نه نشي پوند دا کېرینه غون رنگ دي او دا غوشي بس کېرینه په مخ سي سيغه نه مشو ډېر په خوري کې نو تامبيون لري نه خمه لري.
چارواکي او د خیریه مؤسسو کارکونکو لري پرتو سیمه ته په تک کې ستونز لري او د زلزلې له امله د رامنځته شوی ورانۍ د کابو کولو وس نه لري. ډېر شمیر قربانیان چې اوس په خیمو کې ژوند کوي اندېښنه لري چې که ترجمې پوری ورسره د سرپناه د جوړولو په برخه کې مرسته ونه شي نو د سړې هوا له کبله به له نورو سختیو سره هم مخامخ شي.
زموږ په خیمو کې پوتې کېږي خو ژمی روان دی، ډېر تکلیف دی کنه. دا خو د سردی موسم دی کنه، د لکه ډېر سردی دی کنه. او دا کینه تاسو د سکرین په دریابونه کې څه کنه چې دا کوم حال جوړ شوی دی کې مو تکلیف نه دی کنه. او موږ د ټول نړیوال ته د اپیل ده درخواست دی کنه چې موږ دا مشکل ناروبسی.
د زلزلې لسیمو اوس هم د خوست ښار ته ټپيان چې ډېر شمېر خزي او ماشومان دي د درملنې لپاره راوړل کیږي.
انجوګان چې د صحت په بخش کې کار کوي ټول په ساحه کې مصرف دي، حتی ډېر دولتلب یا ولنټیر خلک هم ډاکټر صاحبان ساحه ته تللې دي. هغه مریضان چې په ساحه کې تدوي کېدل عمل ته دغه موبایل ټیمو د ډاکټر صاحبانو په واسطه تدوي شول. کوم مریضان چې اختصاصي یا تخصصي خدمات ته ضرورت و چې باید وشي هغه شپخانه ته راغلي دي.
د زلزلې د افغانستان د خلکو ستونزې چې تیر کال له دغه هواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اوږدې مودې نړیوالو مرستو د سملاسي بندېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نورې هم زیاتې کړې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو یو پلاتون کې خبرداري ورکړي چې په بلاروس کې سیستماتیکي زورونه د خلکو د مدني او سیاسي حقوقونو سرغړونه ده. دغه تحقیقاتي راپور د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وړاندې شو. بلاروس دغه غونډه کې برخه نه واخیسته. لیزا شلاین د جنیو نه امریکا غاک راپور را لګلې چې پښتو ژباړه یې له نظرانه یوسف زین اوري.
دغه خاص رپورت ورکونکي انیس مارین ویل چې په بلاروس کې د بشري حقوقو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. هغه ویل چې چارواکي بلاروس داسې قوانین پلي کوي چې د خپل اتباعو حقوقونه او ازادي تر خپل لاندې کوي. نو موري ویل جزایي قانون تعدیل شوی چې د بیان ازادي په سولېز توګه د غونډو حق او نور اساسي حقوقونه محدود کوي. هغه ویل چې نوې قوانین په تکراری ډول هغه فعالیتونه جرم ګڼي چې په خوا بده یوازې اداري جرمونه ګڼل کېدل. په جنیو کې د چهارشنبه په ورځ د ویج باړون کلاري هغه خبرداري وکړه چې د عمل د احتمالي ناوړه ګټه اخیستنې احتمال پیدا کوي.
Emblematic in that respect is that the scope of the death penalty
په دې برخه کې د پام وړ دی چې په بلاروس کې د اعدام د سزا ساحه پراخه شوې ده چې د پلان کولو قضيه یا د ټیررستي عملونو د پلان کولو حاصل پکې شامل دي. هغه شرایط چې نور په واضح ډول تعریف شوې نه دي دا د اعدام د سزا د ناوړه تطبیق لپاره لاره واروي حتی که کوم جرم شوه هم نه وي. سیرون کی ماریا نوئل په بلاروس کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو له کبله د خلکو مدني حقوقونه د خپل لاندې کیږي. هغه ول حکومت د ټولو رسنیو د ختمولو او د اختلاف د سرګندولو لپاره قصدي پالیسي تعقیبوي. ماریا نوئل په بلاروس کې 1214 کسان د سیاسي لاملونو له کبله بنديان دي. هغه ول په بلاروس کې د یری ماحول په لسګونو زره کسان دي ته مجبور کړی دي چې خپل ملک پریدي. اجازه راکړئ چې زه دا هم ووایم چې په بلاروس کې د جګړې ضد لاریون کوونکو باندې چارواکو سخت فشارونه راوړي دي. په یوکرين کې د روسیې وسلوال لرغل نه روسته په بلاروس کې د تبیز او کرکی ویناو ځینې بلاروسان د خپل ملک پر خودلو ته مجبور کړی دي. مارین له نړیوالې ټولنې نو وغوښتل چې د بلاروس د هغه اتباع او د بشري حقوقو ملاتړ وکړي چې د دولت لخوا د جبر او زورونو له امله جلاوطنۍ ته مجبور شوی دي. بلاروس د چهارشنبه په ورځ د غونډې نه مقاتیه وکړه او د جواب حق یې رد کړ. نظرانه یوسف زی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د استرالیا د خلکو غوښت اکثریت اوس چین ته د خپل هیواد لپاره دیو پوزي خطر په توګه ګوري. د سیدنی نه یو تحقیقاتی سازمان لوی انستیتوت په خپل یو تازه سروې کې ویلي چې اسرائیلیان په اوکرين کې د روسي جنگ هم یو غټه امنیتي اندېښنه بولي. لسیدنی نه باندې امریکا غاک د خبريال فیلم مرسل د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نواره.
د لوی د انستیتوت د کلنۍ نظر پوښتنې یا د سروې لمخې استرالیایان پر یوکرين باندې د روسي د يرغل او د تایوان او چین ترمنځ شخړې د امکاناتو لامل اندېښمن دي. د نظر معلومولو دا تازه سروې چې نوموړي انستیتوت د دوشنبه په ورځ د جون په 20 خبره کړې دا خبره ورنه جوته شو چې په استرالیا کې پر چین او د چین پر ولسمشر شی جین پینګ باندې د خلکو باور د بل هر وخت په پرتلا کم شوی دی. د لوی د انستیتوت د رای او د اخستلو د مرکز مشر نتاشا کسام امریکا غږ ته وویل چې دا نظر پوښتنه په اصل کې په استرالیا کې د خلکو زیاتېدونکې اندېښنې منعکسوي.
In 2022, Australians are most concerned about
په 2022 کال کې استرالیایان د چین په اړه او د تایوان پر سر د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د جنگ د پیل کېدو د امکاناتو په سبب تر ټولو زیات په تشویش کې دي. واقعا چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه وروسته دا خطر استرالیایانو ته په څرګند ډول جوتیږي. زما په نظر زیاتره د استرالیا خلک دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور خپل امنیت او خوندیتوب له خطر نه خالي ونه ګڼي.
د روستیو کلونو په دوران کې د یو لړ فوق العاده مهمو جیوپولیټیکي موضوعګانو پر سر د استرالیا او چین ترمنځ بې اتفاقي را پیدا شوه، چې په دې کې د جنوبي چین د سمندرګي پر حدودو باندې د چین دعوا او حواس، د کورونوس پینډمیک یا وبا او د کورونوس د ویروس د اصل جړلې د معلومولو په خاطر د تحقیقاتو لپاره د استرالیا د حکومت وختنه ترمنځ د شدیدو اختلافاتو سرچینه ده. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په چین کې ولیدل شو، خو بیجینګ د استرالیا لخوا د یو نړیوال تفتیش خاص داسې تعبیر کړ چې ګواکې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په باب پر اقداماتو باندې انتقاد کوي. کسان په دې باور ده چې استرالیایان په راتلونکي وخت کې د چین له احتمالي اقداماتو نه په ویره کې دي.
3/4 of the Australian public say that China may pose a military threat.
دا اسټرالیا درې په څلور کې عام خلک وایي چې چین به په راتلونکو دوه لسیزو کې اسټرالیا ته پوځي ګواښ متوجه کړي. واقعا دا ټول پښتنه خي په داسې حال کې چې د اسټرالیا خلک په سیمه کې د تایوان او یا د سمندر د حدودو په سر د جګړې پر پیښېدو تمرکز کوي، په ورته وخت کې د خپل هیواد په وړاندې د چین د ناسم سلوک له امله سخت اندېښمن دي.
د لوی د انسټیټیوټ له د سروینا د متحده ایالاتو او استرالیا ترمنځ د ائتلاف لپاره چې د 1950 میلادي لسیزونه روان دي، د خلکو کلک ملاتړ څرګندېږي. واتیا په سلو کې خلک زیات او یا په نسبي توګه مهم ګڼي. د لوی انسټیټیوټ په سروې کې لنږدې 2000 خلکو نه پوښتنې شوې دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 په لاندو صفو 1515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت د جون شپږ ویشتمه چې له مخدره موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې د طالبانو په حکومت کې په رسمي ډول اگر چې ونه لمانځل شوه، خو دا ورځ په نړۍ کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې په افغانستان کې د راپورونو له مخې د کوکنارو کار په سږني کال کې ډیرو لیمه هوتاک. په دې اړه رپورټ را لېږلی.
نړۍ داس مهال له مخدره موادو سره د مبارزې ورځ نمانځي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت سږ کال یو له بېسارو کلونو غوندې زیات وه. د جون شپږویشتمه له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو سږ کال چې د طالبانو حکومت دی د پخوا په شان دا ورځ ونه نمانځل سوه. که څه هم سږ کال په کابل کې د دې ورځې اړوند کومه ځانګړې نمانځغونډه نه ده نیول شوې، خو دوه میاشتې مخکې د اپریل پر درېیمه د طالبانو مشر ملا حیبت الله په یوه فرمان کې د نشه توکو پر کښت او پلور بندیز ولګېد. په همدې حال کې بزګران وایي چې د نشه توکو له کښت بندېدو سره باید په ورته مهال د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي او پر بدیلو لارو خبر وسي.
نو هغه خو له موږ سره خالي تس وعدې کړې دي، هېڅ یې هم کړې نه دي. تاسې ودی وکړو موږ د هغو په مقابل کې، مثلا تاسې بنګې پرېږدي موږ د هغو په مقابل کې بل داسې اوس مثلا هغه ټینګ اوازې اوس موږ د زعفرانو تخم درته راوړو څغه لري قیمتي شي. دا زعفران ته هم څورې کندر لرم، حتی ایرات هم خلک غوړي پیدا کیږي ولې نه پیدا.
له مخدره توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس افغانستان په 2021 سیګریس کال کې د 1.3 تر 2.2 میلیارد ډالرو پورې د مخدره موادو تولید درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش د مخدره موادو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یوه ټویټ کې ویلي چې د مخدره موادو نړیوال مشکل باید د نورو لسګونو میلیونو خلکو ژوند تر سیوري لاندې رانولي.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ډیره مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدې. په دې هیله چې پاتې خبرونه هم تر پای واوري. تر بیا الله مالشه. له یاده مو باسه چې په څو لنډو شیبو کې د ساسو غږ خبرونه پیلېږي. کوم موضوعات باندې چې غواړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د ساسو غږ په خبرونه کې برخه واخلئ، هغه موضوعګانې در سره یادداشت کړئ. ښې موضوعګانې او په زړه انتقادونه پر ځای وړاندیزونه به د ټولنې د اصلاح سبب شي او تاسو به هم د ټولنې په اصلاح کې پوره ونډه اخستی. کوم ودان چې خبرونه اوري تر بیا هم خپل شان لاندې شي بو کې خبرونه.